کال شپږ میاشتې د روان کال د مالی کال د شپږو میاشتو سره مقایسه کړو، بیا زموږ تک کال د عوایدو وضعیت 2% د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي.
نوموړی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سږ کال په افغانستان کې د عوایدو کچې 132 میلیارد افغانۍ هدف تعین کړی و چې دغه هدف تر قوس میاشتې پورې پوره کیږي. ښاغلی رحیم زید د عوایدو د زیاتوالي علت په عایداتي سرچینو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه یادوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د ګین خصوصي شرکت ترمنځ نن د خوراکي توکو د غني کولو په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته په افغانستان کې ټول وارد شوي او تولید شوي خوراکي توکي لکه وړه غوړي او مالګې ته لومړی منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي او بیا خرڅیږي. دغه تفاهم لیک د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت نن لاسلیک شو. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلوی پاکستاني وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو 3.5 منۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیتر پټرول تیل په 3.5 او 1 لیتر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازار د ځینو بهرنی اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 480 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می اومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه سپای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملما دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ساسي پوښتنې ځوابوي. خپرونه ځانګړې شوې شکرې ناروغۍ ته. لومړی ډاکټر صاحب ته په خپرونه کې خرغ لاسویم. ډېر مننه کوو. تاسې اورېدونکي هم د تل په څېر خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره ده 0998225. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. اورېدونکو مخکې له دې چې ستاسې پوښتنې ځواب کړو، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوي راپور ته د غراپور په وورو. له هغې وروسته به د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون دا ناروغي په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د ښارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخېدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
دویم ډول ډیابټ کې چې تمنګ او تاسو فکر وکړو، د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې ده هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا کو ګورو په ټولنه کې، حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی، چې د چاغواله غټې لتونه خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک فراک ده. مثلا موږ تاسو د اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد جوړیږي، په ما غند ځبند خلک خو خواړه خوري، ولې د فزیکی کارونو نه کول دې ته زمينه مساعد دي چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کیدو کې وای چې کله وزن زیات شي، د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي، د انسولین جوهر نه فرازيږي تر څو پورې پوینه کې د ګلوکوز سره په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسه په مشرب باندې ورسیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ورسېو شمیرو لمخې په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکرې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې څه دي، بیا هم ښاغلی اقبال په دې اړه وویل.
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي، او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په ذهن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډېره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي، تر څو پورې د دوی د شکر سویا لاړه نه شي. او مهمه خبره ورسره دا ده چې په هفته کې باید حداقل یو ځل خپله وینه معاینه کړي چې د شکر اندازه یې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده که ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې به په نړۍ کې د مړینو 1 علت د شکرې ناروغي وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به هم تست خرغ لاسویم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری راپور مو اوریده د شکرې ناروغۍ پاړه راپور چمتو شوی وو. رازو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې په نننی پروگرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمدې او د اړوندې ناروغۍ پاړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. منګا د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995215 بل شمیره ده 0929215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. همدارنګه یادونه کوو چې د خبرونه په مستقیم ډول د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاري هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاري موږ سره شریکې. د ازادي رادیو د فیسبوک پانی ادرس دی facebook.com/azadiradio. د مو د سټډیو د فیسبوک شمیره پته ده. تاسو کولی شئ چې په همدغه پته باندې خپل پوښتنې موږ ته واستوئ. ډاکټر صاحب محمدی رازو، دې ته چې ډیابت یا شکر ستاسو له نظره څه ډول یوه ناروغي ده او په څو ډولونو باندې ویشل کیږي، که په مفصل ډول موږ ته د ډیابت په اړه معلومات راکړئ.
ډیره مننه. البته ډیابت یو استقلابی ناروغی ده، یعنی په دې ناروغی که د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغی د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهایدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي، د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی، هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انټي بادي تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي، یعنی انسولین په وجود کې سویه ټیټیږي او په نتیجه کې د قند یا ګلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخصه توګه دا دوه نوع دي. البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي، سن د 40 کلن ټیټ دي، دا کسان اخته کوي، او د دې په 90% علت اوتو ایمیون دي، یعنی د دې انسولین په مقابل کې انټي بادي تولیدیږي او سبب د دې کېږي چې دا انسولین تخریب شي، او یا د دې انټي بادي د دې سبب شي چې هغه وجرات چې انسولین تولیدوي هغه له منځه لاړ شي، او په 90% واقعاتو کې د دې اصلا علت په مطلق توګه نامعلوم دي او زینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوري نه دي، یعنی هغه کسان چې مور په دې دیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په دیابت ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 8% د دې ناروغي چانس لري.
ډیره مننه عبدالحیات خاکسار را سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ خاکسار صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خوجان، تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته ما یو لنډه پوښتنه مو لیکه ډاکټر صاحب د پوښتنه جواب را ترکه چې دا ناروغي شکر لمړنۍ نه یو نشانه یعنی څه باندې یو سره پوښتنه یعنی لږ چې ما کې دا مرز نه وي پیدا سره کا لنډه لمړنۍ نه خیرات وي
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې ډاکټر صاحب مېرمن.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوه ټایپ لري یا دوه نه ودی. اول نوې هغه کسان مسابوي چې سن د سلويخ کلنای نه ټیټ دي، په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سن د لاس ناتر دیارلس کلنای سن لري په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دي، او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک باندې مصاب دي هغه اراض و علائم چې ډیر دوی ته وصفی دي، یو زیات ډوډۍ خوري، ډیر تیګه کیږي، وزن کمیږي بدون د کوم علت نه، او بل د شپې لخوا دوی نشي کولای چې خپل ادرار کنټرول کړي، او بل دا کسان ډیر حساس ضعیفي او بهالي کوي. دا د دې ناروغي لمړنی اراض او علائم دي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري توخي صاحب له زابل نه بلی کړي مهرباني وکړئ توخي صاحب.
وعلیکم
السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي، آیا که دا اندام پړی نه کې پرېږدي یو مشکل
کنه؟ البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکړم کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنټرول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلالاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې او یو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نرسیږي، او کله چې وینه سم نرسیږي عصبي سیستم یا محیطي سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بلاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي، کله چې په خونه د بوټانه وغورځيږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بلاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضو د قطع کیدو باعث ګرځي.
بله، عزت الله خان لسپین بولدک نه پلیکه کده مهرباني وکای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب څخه چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوي، خوراک کوي، څښاک کوي، جوړ دی، روغ دی، بس دا په ځین کې ورګرځېدل وي، زما معده خرابه ده، زما معده خرابه ده، اوس دا تاسو ته سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب را
ډیره مهربانی. البته تاسو مونږ ته وایئ چې د تا ورور اول سو کلانه دی، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چورتوي، هغه حساب چې زمونږ او تاسو تابع نه دي، په خپل کار کوي. اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي، او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی، یعنی اما او میده د دې اعصاب د قمنده لاندې دي، او دا اعصاب د شکر له وجې نه متاثرېږي، او کله کله داسې پیښېږي چې ناروغ چې دا اعصاب مشکلات رامنځته کوي، کله د اما او حرکت زیاتېږي او کله کمیږي. مونږ او تاسې وینو چې په شکر ناروغانو کې کله قبضیت رامنځته کېږي او حتی کله حصالات.
بلی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری فرهاد ل ننګرهار نه مهرباني وکي. فرهاد خان ستاسو پوښتنه
او تاسو ته او د همکارانو ته سلامونه. تاسو سر د دې شکر ناروغي مکمل ورکیدې شي کنه چې تا دایي لري او بل په دې د ګلوکوپیز ګولې سي دا وزن کمی هر یو انسان ته دا سي دي دا وزن ډیروالي دي پاره.
البته ستاسو په جواب کې ویلای شم چې هغه کسان چې وزن زیات دي، اوس تحقیقات په دې شوې ده چې د دوی په د وینې جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوي، هم هغه وجرات یا انساج په وجود کې دي د دوی په مقابل کې حساسیت نه ورکوي، یا په دې معنی چې سنسیټیویټي له لاسه ورکړی ده. په دې صورت چې وزن کم شي باعث د دې کېږي چې شکر مکمل له منځه لاړ شي. یو خبره او د میټفورمین په برخه کې دا استقلاب محیطي زیاتی، دا د زیګر ګلایکوژن د دې باعث کېږي چې محیطي د ګلوکوز آپټیک یا مصارف زیاتوي او د وزن د بایلل سبب کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغي د برخي مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی رسره نن ورځ په خبرونه کې ملمدای رزو بل اوریدون کې ته عبد الستار اخونزاده له بادغیس نه مېربني وکي. اخونزاده صاحب مننه کوم د دوی لیکه هم ډیره خراب وا. خو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه به مخې سي، یو دوی ویل چې د کوم نارو کوم کسان چې په دې ناروغي یخته کیږي له کوم خوړو نه باید استفاده وکي، او آیا داسې خلک هم شته چې غوی د ژوند تر پایه پورې په دغه ناروغي نه یخته کیږي؟
البته په دې ناروغانو باندې مطلق پرهیز دا یو غلط خبره دی. البته د دې ناروغانو د تغذیه په قسمت کې باید دوی یو متوازن غذا واخلي، یعنی متوازن معنی دا ده چې هغه غذا باید کاربوهیدرات شم او پروتین ولري، یعنی په یو مناسب فیصدی باید دا ناروغان غذا واخلي. او بل مهم خبره دا دی چې دوی باید د سبزیجاتونه مثلا کرم، کاوو، بادرنگ، زردک او نورو نباید زیاد استفاده وکی. هاو حق غذاگانو چه دوی د شکر د لوروالو سبب گرزی باید دوی جلوگری وکی.
بله بله اوریدون که تزو میرابانی وکی روختیا د جوان شتمنی پروگرام آورای.
بل صافی خور تا تا او ڈاکٹر صاحب سلام نو تقدیم ہو
علیکم سلام میرے بنی
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم چې دغه د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټ پای ډاکټرانو او دغه نرسانو دغه پیادهګان خره دې مریضانو سره نه کې یو خو باید ته متوجه شي او په بل معنا یو سوال نه ده چې دغه شکر ناروغي چې دغه شحمي خوراکونه مو واره دا خواږه خوراکونه مو واره نو شحمي خوراکونه هم تاثیر پې کوي دغه هغه لوړي د فشار لوړي او که څنګه ده
ډیر مهرباني البته اساسي ټکی د شکر ناروغي دا ده چې اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوري واخلي مونږ په دې خاطر ناروغانو ته د شحم نه پرهیز کوو چې یو ګرام شحم 9 کالوري انرژي تولیدوي مثلا که یو سړی غوښه چې شحمی وي کنه اوخري 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیدی 100 گرام بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چی اخری دا ده دره زره کالوری نه هم پورتکی گی او دا ده باعث گرزی چه بیا هم انرژی پا وجود که پا شهم بانده تبدیلی گی او دا ده فشار او د شکر د جګوالو سبب ګرځي
بلې بل اوریدونکو تاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
مننه چې رحمت دوست لوله څخه ناجی پتا ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
مننه دا غل عامل لون خو به شي زیات دا شي چې سره کوم خوړو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوی باید دغه مرز یا دغه اول دوم ګروپ دغه شکر مریضی څخه موږ باید سره کوم مخنیوی وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي ډیر مننه به
مهرباني البته د دې ناروغي پریونشن یا وقایه لپاره هر سړی باید سبایی په هفته کې 15 ورځې منظم 10 دقیقې لپاره سپورت وکي تر هغه وخت پورې چې د دې وزن کم شي دا خپل د وزن بایلل او نورمال کېدل د شکر د مخنیوي لپاره ډېر مؤثر دي او بل غذاګان هغه غذاګان چې ډېر کالوري لري مثلا شحمیات نه اجتناب وکي او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي او هغه کسان چې سګرټ څکي یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي
بلی روختیا در جوان شتمنی پروگرام لازادی راڈیو آو رای بلی اوریدون که لخوست نه مرابانی و که سلام علیکم
داکتر سر بیما تکنه داده
مرابانی
سلام علیکم
علیکم
و علیکم سلام ساسی غاگو رو مرابانی و که
نوبهار همت خبر کم سامی خور لخوست ما زه تقریبا دی آتر در شو تلویف تو کالو پو اومنز که عمر لرمه له بدن نه چنګ یم نه یعنی لغړ یم داسې پند نه یم او مشکل می ده چې یو په ټول کال کې ما خوګو ته زړه نه کیږي او خواږه خورم نه او دویم ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ما ته ډیر خوند راکوي او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم وزن می روزانه کمی دی او په مخ نه ځم او په اعصابو مې الله خلاصې فشار تروت وي نه پوهېږم تر اوسه مې کوم ډاکټر ته مراجعه نه ده کړې ستا د شکه غورځېدل یم
همت صاحب لته سي ډیره مننه د رادیو د لاري خبرونه ووري اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
البته تاسو ماتول چې تاسو تر اوسه پورې شکر چکړې کنه پای په شکر ناروغي باندې مصاب کنه دا مشخص نشو
بلې په وخت سره چې دا وی اړیکه پرې شو لمن سره نو کومه پاتې مشورې غوي ته ورکې بیا به نور خبرونه کې برخه واخلي
البته کده تاسو وزن کمیږي په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معاینه شي چې شکر آیا نورمال دی که غیر نورمال دی که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصابه تداوی شروع شي او کنور علاتو لري مثلا نور امراض کولای شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مساوي او یا خیر.
بله، د خبرونه هم ورسته برخه ده ډاکټر صاحب رزو په دې برخه کې، البته د لومړی نیمایي ورسته برخه ده، دویمه برخه به بیا هم دوام وکړي. ډاکټر صاحب محمدي، یو شمېر اوریدونکو هم پوښتنه وکړه چې د شکر ډولونه څه دي، په څو ډولونه دي، د نخو نخانو په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، بیا به د خبرونه په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو.
مهرباني. البته شکر په دوه توګه دي، اول ټایپ 1 او دوهم ټایپ 2. مخکې هم وویل که هغه کسان چې عمر د څلوېښت کلن نه پورته دي دوی په دوهم ټایپ ناروغي باندې مصاب دي، او هغه کسان چې عمر د دې رنج نه ټیټ دي دوی په ټایپ 1 کې مصاب دي. البته د ټایپ 1 یا اول او دوهم تایپ فرق داده چه هغه کسان چه زوان ناروغی لری یا پا تایپ وان بانده مصاب دی دوی ده اخپل همرار حیات لپاره خارجی انسولین تا ضرورت لری او باید دوی انسولین واخلی، او هغه کسان چه تایپ دو دی، تایپ تو دی او عمر ده سلویخت کلینه نه پورت دی دوی انسولین کولای شي چې هغه مواد مثلا پروتین و شام و کاربوهیدرات دا په یو اندازه په مصرف ورسوي. البته د دوه ناروغانو تایپ 1 او تایپ 2 علت په تایپ 1 کې ما مخکې هم وویل چې په 90% اوتو ایمیون مسله دی، یعنی د پانقراس د حجراتو په مقابل کې دا تولیدیږي او دا حجرات له منځه وړي، او ټایپ 1 هغه وخت پیدا کیږي یا رامنځته کیږي چې 90% دا حجرات له منځه لاړ شي، او دا ناروغان مجبور دي چې انسولین خارجي واخلي او که وانخلي دوی له منځه ځي. او ټایپ 2 خوشبختانه انسولین په وجود کې یو څه مقدار تولیدیگی، او دغه کسان باید یو تعداد دواگان او فعالیت فیزیکی و که ترسو چه دا انسولین دو دوی پا وجود که تولیدیگی، دا انسولین کولیشی چه دا مواد پا مصرف فرسیگی مثلا کاربوهیدرات و شم و پروتین، او پا 10% واقعاتو که ده